ستوري مشي دا مشال لیډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ د ټکنیک په برخه کې راطرا روح لا زدران همکاري کوي د خبرونه د سر موضوع په اسلام آباد کې لږ شی بمخکې د پاکستان د واکمن اتحاد یو غړی پیپلز ګوند مشرانو خبري غونډه کړې ده د هغې په اړه باندې به درته تازه معلومات درکو نور راپورونه هم شته خو اول خبرونه لومبے د مشال خبرونو سرټکی د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې 13 شپه سیلابونو درې دیرش تنه وجلی په پاکستان کې له تیرو درېو راهیسي د باران رواني لړۍ تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان وجلی. روسي چارواکي وایي بخنه غواړم ایران دولتی رسنۍ وایي چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولی چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه واغوستی. اوس مشال خبرونو تفصیل په افغانستان کې د سر صلیب اداروایي په میدان وردګو ولایت کې د تیر شپې سیلابونو درې دیرش تنه وجلی او تر شلو زیاتې نور ټپیان کړي دي. د دې ادارې لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې زیاته مرګ ژوبله په جلریز ولسوالۍ کې اوړېدلې ده چیرې چې یو دیرش تنه وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا له هغه وروسته ده چې تیره ورځ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي وو چې په میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړونو کې سیلابونو یو دیرش تنه وجلی دي. دوی زیاته کړې وه چې اووه څلوېښت تنه ټپیان او یو څلوېښت تنه ورک دي. بلخوا په پاکستان کې له تیرو درې ورځو راهیسي د باران روانې لړۍ تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان وجلي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارو ویلي چې په دې کې 9 تنه په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان کې وجل شوي. په خیبر پختونخوا کې د یادې ادارې ویاند انور شهزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار له مخه ولس ته خبرداري ورکړی دی.
جی کم ریسکیو ٹیموں نے منگا کم لائن ڈپارٹمنٹس بھی کم روڈ کلیئرنس والا سی اے ڈبلیو بھی نو اگر ٹول ادارے منگا الرٹ کو ہو دینا خاص طور سے بدف مختر جی نو ٹول ادارے چکم دے نو خپل خپل چکم فرائض بھی سر طرح سے
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د موسمیاتو ادارې په وینا په ټول ملک کې به د جولای تر شپږویشتمې د بارانونو لړۍ روانه وي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې په دوه بیلابیلو بریدونو کې د لیوي ځواک دوه سرتیري وجل شوي دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اسکزی مشال لیډیو ته وویل چې سرتیری رحمت الله د جولای پر 23 غرمه مهال تر کار ختمولو وروسته کور ته په لار و چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د ده په خبره رحمت الله په ډزو کې ژوبل شو او روغتون ته یې په لاره سا ورکړه. اسکزی زیاتوي چې د حملې ذمواري چا نه ده منلې خو پولیسو پلټنې پیل کړې دي. تر دې پیښې وروسته د چمن په احمد شاه خان کلی کې وسلوالو د لیوي ځواک پر یو بل سرتیری ډزې وکړې او هغه یې ووژه. د چمن د لیوي ځواک رسالدار میجر جهانگیر خان مشال لیډیو ته وویل چې سرتیری سمیع الله له خپلو نورو ملګرو سره د یو کس د ګرفتارۍ لپاره د هغه د کور مخې ته ولاړو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. دی زیاتوي له لومړنیو پلټنو ښکاري چې هغه یو ترهګر برید و. په چمن کې د دویم برید ذمواري هم چا نه ده منلې. د پاکستان او امریکا د پوځ د مشرانو په راولپنډای کې لیده کاته کړي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي پوځ مشر جنرل مایکل ایرک کوریلا له خپل پاکستانی سیال جنرل سید آصف منیر سره پر شریکو ګټو سیمه ایز امنیتي حالت او دفاعي همکارۍ بحث کړی دی. خبر پاڼه زیاته وی چې دواړو مشرانو دا خواهش تکرار کړی چې په ټولو برخو کې به دواړخیزي اړیکې لحاظاته وي. د ایران دولتی رسنو د جولای په 23 راپور ورکړ چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولای چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه واغوسته. دا بندیز درستو له هغې ولګول شو چې د ایران د لنډو فلمونو اتحادیې د لنډو فلمونو د میلې لپاره په 1982 کې د جوړ شوي فلم د یزدګرد مرګ کې د کارکوونکي ایرانی اداکارې سوزن تسلیمی پوسټر خپور کړ. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا راپور ورکړی چې د کلتور وزیر په شخصي توګه د ایران د لنډو فلمونو د دغه میلې د منسوخۍ حکم کړی. د راپور له مخه په پوسټر کې د حجاب پرته د یوې مېرمنې عکس کارول د قانون څخه سرغړونه ده. ټاکل شوې وه چې دا میله به په سپتمبر میاشت کې کېده. او رښتې خبر د لوبو پاړه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دویم ټس لوبه دا وخت په کولمبو کې روانه ده. سریلانکا په چګټلې او لومړی اننګ کې 168 منډې وکړې. پاکستان دا مهال 170 دا مهال د دوو لوبغاړو په سوځیدو 170 منډې جوړې کړې. د جولای له 16 تر 20 ترسره شوې لومړی ټس لوبه پاکستان په 4 وکټونو ګټلې وه. د مشال خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درته خبرونه وړاندې کول او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ډاټ کام ویب پاڼې ته لاړ شئ او د ویب پاڼې تر څنګ تاسو موږ سره په ټولنیزو پاڼو هم ملګري شئ لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب او انسټاګرام. اوریدونکو د څنګه چې د خبرونو په د خبرونې په پیل کې مې تاسو ته وویل چې په لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې په واکمن اتحاد کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشرانو چې وفاقي وزیران هم دي او یو پکې د وزیر اعظم سلاکار فیصل کریم کونډي چې پخوانی ډیپټي سپیکر هم وو، شری رحمان چې د ماحولیاتو په برخه کې وفاقي وزیره ده د هغې پر د هغې په اړه باندې زموږ همکار راشد خټک سره د رابطې هڅه کو د راشد خټک سره به د رابطې هڅه کو. خو د هغې نه مخکې که تاسو کوم تاسو دې خپرونه کې را سره پاتې شئ نو ځینې دا مهم مطالب هم واورئ. په خیبر پختونخوا کې بارانونو 15 کسان وجلی. دا راز په افغانستان کې هم 3 کسان په شکال بارانونو د وجې راغلو سیلابونو وجلی دي. د دې بې ساري بارانونو وجه څه ده؟
نمبر بم سیوا دی په دو شکل کې دی. پاکستان ماحولیاتي طور پر یو حساس ملک دی. تقریباً 50% زمونږ غرونه دي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو ضابطه اخلاق جاری کړی چې لمخه یې د کرکې او د خلکو پر ضد په خاص توګه امنیتي سرتیرو پر ضد الزامونه لګول د اخلاق نه پرته ګرځولي.
اسلامی نظریاتی کونسل یو ډیر د اعتدال فیصله کړې ده او دا پکارو ډیر وړاندې پکارو. یعنی اسلامي نقطۂ نظر سره تعلیمات دا نه دي چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوه.
رانه پاړه باندې هم یو راپور لرو.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کلو.
او دالماش؟
دالماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول څه ریټ؟
چاول 350 روپے.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې یو راپور تاسو په امرا ګرځوم. په پاکستان کې د تیرو 3 ورځو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې 15 کسان وجلي، یو شمېر جوبل کړي او لسګونه ودانو ته په جزویو یا هم په بشپړ توګه زیان اړولې ده. په داسې کې د موسمیاتو محکمې په ملک کې د نور باران امکان خولې ده. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي پاکستان د اقلیمي بدلون له مسلې سره مخ دی او له وجې به سخت کال د پشکان بارانونه د تیرو کلونو په پرتله 30% زیات وي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د باران او سیلاب له لاسه په زیاتو متاثره سیمو کې خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره تیاری نیولې دي. د نیاز احمد خان راپور.
په ملک کې د جولای په 16 نیټه شروع شوي بارانونو له وجې تر دې دمه 15 تنان مړ دي، یو شمېر ژوبل شوي دي. د سرکاري شمېرې تر مخه تیرو 3 ورځو بارانونو کې د خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې 9 تنان، بلوچستان کې 6 تنان مړه او یو شمېر ژوبل شوي. په لسګونو ودانو ته زیان اوړېدلی. بارانونو کې د خیبر پختونخوا، چترال، سوات، شنګله، دیر ضلعو بشمول د پاکستان په برخه کې کشمیر، ګلګت بلتستان، د پنجاب باز ضلع، د بلوچستان بولان ضلع، د سند د دو ضلع هم متاثره ده. د موسمیاتو محکمه وایي چې د جولای 18 نیټې پورې د بارانونو سلسله به جاری وي. په دا اړه د پېښور پوهنتون ماحولیات استاد ډاکټر محمد نفیس وایي چې په شکال موسم دی، بارانونه به وي، خو د ماحولیاتو بدلون له وجې دغه بارانونه به د نور کله په نسبت 30% زیات وي، نو ځکه د نقصان اندېښنه شته.
نمبر بم سیوا دی په دو شکل کې دی. پاکستان ماحولیاتي طور پر یو حساس ملک دی. تقریباً 50% دا
خیبر پختونخوا قدرتی آپاتو کے مرست اور کون کی ادارے پی ڈی ایم اے ترجمان انور شہزاد وائی چی بارانو پاڑا حکومت عام خلق اڑان دینا خبردار ہے اور کبھی اور بیا کس نقصان شی نورتا مرست ہم اور کبھی اور تازہ حالاتوں کے پسوبک کے دا سیلاب ایمرجنسی اعلان شوی اور ٹول ضلعوں کے ڈپٹی کمشنروں کا ہدایت جاری کرے شوی
باران کی گی نو وجہ بائن لینڈ سلائڈنگ کی گی یا کم دغه سے حساس ضلع دی نو کی چکم آبادی دا مقامی آبادی دا غیتا نقصان دسی مونگا آلریڈی مخین اقدامات چی بھی ٹول سمنم چې دستیاب وسائل بھی هغه مونگا چکم دے نو استعمالو بیا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کی گی چکم ریسکیو ٹیمون بھی زمونگا کم لائن ڈپارٹمنٹس بھی کم روڈ کلیئرنس والا سی ڈبلیو بھی نو ٹول ادارے خپل خپل چکم فرائض بھی سر ترسائی
دا پاکستان مرکزی حکومت اداری این ڈی ایم اے تر مخه تیر کال 2020 کې سیلابونو په ټول پاکستان کې سکم 2000 تنان مړه او په زرګونو جوبل کړي ول 2 کروڑ نه زیات خلق متاثر شو ول او د سیلابونو زیان تخمینه 15 ارب امریکایي ډالر لګولې شو وا او په مجموعي توګه 10 ارب ډالر د ملک مشیت ته زیان اوریدل وو د دې وروسته پاکستان نړیوالو ادارو او بهر هیوادونو د مرستې درخواست کړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته وګی څنګه چې د خبرونه په پیل کې تاسو ته ویل چې لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې په واکمن اتحاد کې شامل پیپلز ګوند مشرانو چې په کې وفاقي وزیر شیر رحمان هم شامل و هغه یو خبری غونډې ته وینا کړې ده او دا په پاکستان کې دا روان تاوده بحثونه چې د نگران حکومت او د موجوده حکومت د مودې د خاتمې په لړ کې دي په دغه لړ کې وو زموږ همکار په اسلام آباد کې راشد خټک په دغه موضوع د نږدې نه نظر ساتي هغه ته وردو راشد خان ستړی مشي او کدا راته وایي چې د دې خبري غونډې مهمه خبره سوا یا مهمه نقطه سوا
ډېره مننه بابر صاحب د دې مهمه نقطه هم دغه وا چې پرون راشد په اسلام آباد نه دغه خبرونه خوريږي په ټول ملک چې د موجوده وزیر د خزانه چې کوم دی اسحاق ډار چې د پاکستان مسلم لیگ غړی دی هغه په نوم باندې اتفاق شوی دی د پاکستان پیپل پارټۍ او د پاکستان مسلم لیگ ترمنځ چې دا به نگران وزیر اعظم وي دا خبرونه په ټی وی ګانو هم وچلېدل او پر نورو دغه چاپي رسنیو اخبارونو ورځپاڼو کې هم راغلل د دې تردید دپاره دا پریس کانفرنس شوی وو بیسیکلی
نو نو
داسې هیڅ اتحاد مونږ په اتحاد کې شامل یو اتحادي حکومتونه خو بیل بیل ګوندونه یو داسې مونږ سره هیڅ سلام مشوره نه ده شوی او نه په چا باندې تر اوسه خو دا پروسه شروع شوه اوس خیره شروع شوه هر د اتحاد کې شامل هر ګوند خپله کمیټه جوړه کړې ده درې کسیزه څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دوی به پخپلو کې مشوره کوي یو نوم براوړي بیا به هغه چې د نورو اتحادیانو سره په هغې باندې بحث کېږي سلا به کېږي بیا به د هغې نه پس هغه فائنل کېږي چې دا فائنل شي بیا به د اپوزیشن لیډر چې کم د حزب اختلاف مشر هغه په لومړي اګست باندې وزیر اعظم ته نومونه ورکوي دا
راشد تاسو چې کوم د کمیټیو خبره وکړه نو دا چې تاسو ویل په اتحاد کې شامل ګوندونو دغه کمیټای نه جوړ کړی دي نو دغه کمیټیانې به په کومو عواملو یا په کومو موضوعاتو غور کوي
دوی به د خپل خوښې کس ګوري چې دا په نگران سیټ اپ څنګه جوړ شي نگران حکومت څنګه جوړ شي هر ګوند به خپل خوښې کسان ورکوي پرون ګوره یو خو دغه خبره هم وشوه چې مسلم لیگ نون کمیټي جوړه کړه او دغه کمیټي به د نواز شریف سره ډایرکټ په رابطه کې او دغه نه به هدایت اخلي او فوراً ورپسې به دا خبره هم راغی چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ د اسحاقدار په نوم باندې اتفاق وکړو کمیټه یې لا کار نه دی شروع کړی اتحاد بیا اتفاق څنګه وشو لکه دم د
نو 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 تاسو دا وایي نو تاسو دا وایي چې یاره په دې موجوده حواله سره چې د نگران سیټ اپ او د نگران حکومتونو باره کې او د موجوده حکومت د خاتمې باره کې څومره معلومات یا خبرونه خپریږي هغه به بنیاد دي یا ډیس انفارمیشن دي
دا داسې نه ده چې ټول به بنیاد دی ډیس انفارمیشن دی مطلب فائنل شوی نه دی خلکو یو خبره وشي او دغه کېدی شي بیا وروسته فائنل هم شي ته په نوم باندې اتفاق و هم شي خو فی الحال نه دی شوی اوس ګوره د نگران حکومت جوړېدل چې دا ساده خبره هم نه ده پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه غواړي چې دا نگران حکومت د موده لکه وغځوي درې میاشتو ورسوي پیپل پارټي بار بار وایي چې موږ په خپل وخت انتخابات غواړو په خپل وخت که درې میاشتې پسو شو په خپل وخت ځکه چې پاین کې هغه دغه په 12 اگست باندې د دې اسمبلی وخت پوره کیږي که د دې اسمبلی د پوره وخت پوره کېدو نه د دې مودې نه یوه ورځ مخکې هم د اسمبلی ماته شي نو نگران حکومت بیا په درې میاشتو کې انتخابات کوي
صحیح.
او که د اسمبلی ماته نشي په خپل وخت ختم شي بیا په شپږو ورځو کې کوي دغه هم یو خبره پکې ده
قانوني صحیح
مسلم لیگ د پی ڈی ایم چې دی د پاکستان جمهوری غورځنګ په دې کې غوډیار لس بندونه دي پیپل پارټي کو د پی ڈی ایم برخه هم نه ده د حکومت برخه ده خو د پی ڈی ایم برخه نه ده
صحیح
مولانا فضل الرحمان دی هغه به ډیر څه غواړي نو وخت به اخلي
ډیره ډیره مننه راشد خټک صاحب د دې معلوماتو لپاره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکار راشد خټک چې د اسلام آباد نه معلومات را کولوم د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو او د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان په اړه راپور درکو په افغانستان کې د تیرو دریو ورځو سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او هغوی د مرستو غوښتنه کوي په داسې کې په هغه هیواد کې د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو راوتلو امکان خوول شوی د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په 8 ولایتونو کې 1 کسان وژل شوي د دوی په خبره د بارانونو او سیلابونو تاوانونه نه جبرانېدونکي دي او صفي الله ستانګری په نور تفصیل لري
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکي وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان یې نه دی اړولی خو ډېر مالي زیانونه یې اړولی دي هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی ښار سولیدیس ته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کومه براتیم ده که شدای طول تپوکه کلاندر وستری ده یعنی تقریبا در اتیا و نوی هکتار اپشاوخا که زراتیم ده که جلاب لانده که خاصلاتی رو منده بودی در تا خود حاصلات وقت ده هم ده غده ده غنم و درسدل وقت ده غنم رسدلی ده چه موږ لا ورتوی دایره بل وخت یو پام دی وخت راغل
حکمت زیاتوی چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه رسوي په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ کابل غزنی پکتیا نورستان خوست ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستوي پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي
تر عمرانه راپورونو له مخې د دغه سختو سیلابونو له امله 10 کسان شهیدان 14 کسان لا درکه 4 او 1 کسان ټپیان شپږ سوه 4 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي
شاغل رحیمی زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندونو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال لري ته وګي او دونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي هیڅ څوک حق نه لري چې د پوز امنیتي ادارو غړو او نورو حکومتي کارکونکو ته کافر وای د ادارې د پاکستانی وګړو لپاره د اخلاق یو ضابطه تیار کړي چې تر مخه هر ډول جبر د دولت په وسلوال فعالیت د اسلام په نوم تشدد او ګډوډي فتنه او د اسلام د روح خلاف کارونه بلل شوې دي په ضابطه اخلاق کې د عامو خلکو ترڅنګ پر دینی عالمانو غږ شوی چې په ټولنه کې د تشدد او سخت دریځۍ د خاتمې لپاره باید د حکومت او په خاصه توګه د پوز او قانون پلي کوونکو ادارو ملاتړ وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار راشد خټک ناوړو.
اسلامی نظریاتی کونسل په پاکستان کې د سخت تریزی او تشدد کمولو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده چې شل ماده لري. د دې ضابطې تر مخه څوک حق نه لري چې بل چاته په خاصه توګه د فوج او د امنیتي ادارو غړو او حکومتي مامورینو ته کافر وایي. ضابطه اخلاق وایي چې په ملک د اوسیدونکو خلکو فرض دی چې د آئین او قانون حاکمیت ومني، حکومت ته درناوی وکړي او د ریاست سره خپل وفاداري په هر ډول شرایطو کې ښکاره کړي. د دې ضابطه اخلاق ته اهمیت په اړه د یو سوال په ځواب کې د اسلامیاتو پروفیسر او دینی عالم ډاکټر حفاظت الله مشار رادیو ته په 13 جولای وویل:
دا خو زما په خیال اسلامي نظریاتي کونسل یو ډېره د اعتدال فیصله کړې ده او دا پکارو ډېر وړاندې پکارو. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سر تعلیمات دا نه دی چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوا. اسلامی تعلیمات دا دی چې یو سړی حتی امکان ته د اسلام دائرې ته رادننه کا. او بیا خو په یو اسلامی معاشره کې د یو غیر مسلم هم هغه شانتي حقوق دي چې څنګه د یو مسلمان دي. خو دغه خبره چې یاره ته کافر یې او ته مسلمان یې، دا بالکل د دې حوصله شکنی چې زموږ د پاک دین د تعلیماتو نوازی حقیقي.
بلخوا ځنه تزیانګران وایي چې په ټولنه کې سخت دریزی او تشدد تش په ضابطو جوړولو سره نه ختمیږي. تزیانګار ریاض خان په دې هکړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
پاکستان کې په سیاسي او سماجی معاملو کې د مذهب استعمال یو فیشن جوړ شوی دی. کوم بنیاد چې زموږ د ملک سیاسي ګوندونو ایښې دي چې اوس عام ولس یې هم خپل فرض ګڼي. دې سره ډېرې ستونزې هم رامخکې شوي دي او هغه دومره زیاتې شوي دي چې اوس د هغې مخنیوي لپاره حکومت د کوډ آف کنډکټ جاري کولو ضرورت ورپېښ شو. دې د مخنیوي لپاره زما په خیال کوډ آف کنډکټ نه زیات د ملک تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
یاد ضابطه د جولای په 2 نیټه د اسلامي نظریاتي کونسل په یوه غونډه کې اعلان شوه چې د کونسل چیرمین ډاکټر کبیر ایاز په مشرۍ کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې جوړه شوې وه. په ضبط اخلاق کې د تکفیر مده شاملولو په حق له ډاکټر کبیر ایاز مشال رډیو ته وویل:
زمنگا پدے آس پاس علاقوں کے کمیچے مخکنے قبائلی علاقے وے پدے کے زنا تنظیموں نو چاگوئی با پا پاکستانی فوجونو باندے حملے کولے او پدوی باندے بای دا کفر فتوہ لگولا. نو ددے ہم ضرورت پیش رو چی علماء کرام دا شے واضح کی چی مسلح فوجونو دے پاکستان دے کفر فتوی لگول چی دی اسلام کی دا دے سے گنجائش نشتا.
دے دوانے وڈلا چی دے اسلامی نظریتی کونسل ضابطہ اخلاق دا پیغام پاکستان پر انا کے چمتو شوے دا چی پی خوار کی دا سکول پا مشمونو دا وسلوالو حملے نا پس پا 2013 کے جوڑ شوے ہو. دے پیغام پاکستان مقصد پٹونا کے دا نفرت تشدد سخت تریزی فرقواریت او د ژبنی سمتی مذهبی او توکمیز تعصب کمولو دا پر تجویزونو وړاندې کول دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ورسو کې په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې چې له وجې د دې هیواد عام وګړي له مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې ځینو مزدورانو مشال لیډیو ته ویلي چې د ورځنۍ اړتیا په تیره د خوراکي توکو نرخونه زیاتېدو له وجې دوی ته ژوند کول ګران شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ګرانۍ کابو عمومي. برخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتېدو له وجې د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډېر څه نشي کولای. وسیم سجاد په تفصیل لري.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کلو.
او دالې ماش
480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول سر ریټ؟
چاول 350 روپے.
دری دیرش کلن کرامت شاہ په پیخور بورډ بازار کې د خوراکي توخ خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. کرامت شاہ مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي په ملک کې ګرانۍ یې ژوند اغیزمن کړی او اول ورته مزدوری نه ملاویږي او چې ملاو شي نو د مزدورۍ په پیسو دو وخته خواړه په ګرانه کیږي.
ریټونه ورځ تر ورځ خیږي. هغه څه چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده. خو لا پرېږده چې کور ته پکې پوره سودا نه شو وړلی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده چې سارې ته پوس کې په 200 روپۍ کیلو وي. کله به 150 روپۍ کیلو هر شی د اسمان څخه خبرې کړو. غریب سړی د وس نه بار شوي هر شی بس نه شو وړلی یاره. پوره سودا کور ته وړی نه شو. خو 800 وګټو نه د 200 روپو سودا کور کې پکارې او چې بیا پکې بیمار راشي نو بس بیا خو بېخي اړو. هغه کور د خوراک هغه ضرورت سودا هم نه پوره کیږي.
په پیښور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار عارف خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغلی. د نوموړي په وینا خلک د سودا غستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باس اړوي.
کار خو ډیر زیات کم شوی دی ځکه چې مخکې خلکو کیلو دوه کیلو به اکسیجن وړو اوس نیمه کیلو وړي ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دی او کیلو به دوه کیلو به دال وړو مخکې اوس هغې به نیم کیلو وړي ځکه چې به کیلو پې دوه کیلو پې کېده اوس پې نیم کیلو کېږي په هغه پیسو باندې دومره زیات اثر یې غورځولی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک د رپورټ تر مخه په ملک کې د هفتهواري یا د لنډ وخت ګرانۍ شرح د جولای په اخیره اونۍ کې د یو کم 1.5% ناسی وا شوې ده. د رپورټ تر مخه د ګرانۍ وجه د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو په قیمتونو کې سیوا والی، د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتوالی دی. په ملک کې د ګرانۍ په حق لا صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل
او چې کله د ګرانۍ شرح د 9% نه سیوا شي نو دا د ملک د عوامو دپاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي. په دې کې د عامو خلکو قوت خرید ډیر زیات متاثر شي. د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوو کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی د هغې نیغ په نیغه اثر دا راغلی دی چې کوم زمونږ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته رالی او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته رالی.
د الیاس علی په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي کوم چې په راتلونکي کې د ورو اقتصادي ودې او نورې زیاتې ګرانۍ سبب جوړېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا کې د ټانک اوسیدونکي په خپل سرکاري روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي له وجې شکایت کوي. دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې د روغتون درجه یې لوړه او پکې د علاج معالجې ټول خدمات برابر کړي. دوی زیاته کړې چې په روغتون کې د ډاکټرانو هم کمی دی او مجبور دي چې خپل ناروغان د معایناتو لپاره لرو سیمو ته بوځي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې خلکو ته د ښو صحي خدماتو برابرولو لپاره د ټانک هسپتال ته د ضلع روغتون درجه ورکولو مسله په پام کې ده. تفصیل اشتیاق مسید نو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې په هسپتال کښې یې د خلکې د پوره سهولت نشته دی. دوی د پاکستان حکومت نه ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکولې غوښتنه کوي. په دغې برا کښې د ټانک ضلع یو مشر سنمګل تاتور مشال ریډیو ته ویایي
وزیرستان مروت وزیر پنجان مسوتو گنڈپور
د ټانک ضلع یو بلو سی دن کئی سکندر حیات ویائی چې د ټانک هسپتال انتظامیہ هسپتال کښې د سہولت نشتولی په وجہ مریضون د نورې ضلعو هسپتالونو ته لاږي. مشال ریڈیو چې د ټانک اوسی دن کې هسپتال ته د ضلع درجه ورکولې غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد شعیب مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ټانک چې کوم هسپتال دی نو دا د تحصیل لیول هسپتال دی. په دې کښې چې کوم سہولیات دي نو دا د تحصیل لیول سہولیات دي او په دې کښې د دې د چې کوم علاقې نمائندگان دي هغوی ته هم مونږ ویلي دي حکومت ته هم مونږ دا خبره رسولې ده چې دې ته د ډسټرکټ هسپتال درجه ورکول په کار دي. نو د هغې سره به دلته کښې ډېر زیات بنیادي سہولتونه راشي. نو دې نه علاوه دا ده چې دلته کښې په لوکل لیول باندې د آرمی طرف نه زمونږ د ایډمنسٹریشن د طرف نه کله نا کله چې د دې چې ته ضروریات دي نو دې سره مونږ په هغې کښې پوره هیلپ کوو. لکه اوس په دې کښې د دوی چې کوم دا اے سي دا سسټم خراب وو نو په هغې کښې دې ته مونږ پیسې ورکړې دي نو هغې ریپیرنګ وکړو او هغه چې کوم دی اوس ټیک شو. د تباهۍ لپاره چې کوم دی مونږ دوی ته د ټی ایم اے نه کسان او کوچنی ایم اے نه کسان د دې صفائی کوي.
د ټانک اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو او د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده اسد محمود نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته یې د ضلع هسپتال درجه ورکولې د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو لنډیز. په افغانستان او پاکستان کې د تیرو درو راهیسی د باران رواني لړۍ اته سلوي کسان وجلی او تر شلو زیات زخمي جوړ کړی. بلخوا په بلوچستان کې هم خلکو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې په دوه بیلابیل بریدونو کې د لوی ځواک دوه سرتیري وژل شوي دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم مسعودي مشال لري ته وویل چې سرتیری رحمت الله په موټرسایکل سپور و چې هغه باندې وسلوالو برید وکړو. بلخوا یو بل د لوی ځواک سرتیری سمیع الله سره د ملګرو ولاړو چې یو ترهګر برید پیو شو. د دواړو پیښو ذمواري چانه ده منلې. د پاکستان او امریکا د پوځ مشرانو په راولپنډۍ کې لیده کاته کړي دي. د پاکستاني پوځ عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو په دوړخیزی معاملاتو او دفاعي همکارۍ بحث کړی دی. د ایران دولتي رسنیو د جولای په 22 راپور ورکړ چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولی چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه و اغوستی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د خبرونه په لور راځو او تاسو په یو راپور تر راګرځوم. له هغه وروسته چې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت د یو وزیر شاهد خټک په نوخار کې په یو سیاسي جلسه کې د شرکت له امله اعتراض وکړ. د وزیر نن په خبر کړی یو بیان کې خپل دندې استعفا اعلان کړه. د چارو دني شنون کې وایي په صوبایي حکومت کې اکثره داسې کسان وزیران شوي چې له یو نه یو سیاسي ګوند سره نږدې اړیکې دي. خو ځینې نور بیا وایي داسې بریښي چې په مرکز کې د نگران حکومت تر جوړېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په هغه کې هم بدلون نه وشي. له پیښوره غلام غوث په تفصیل راکړي.
د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د نگران صوبایي وزیر شاهد خټک نه د استعفا غیستلو د امر وروسته یاد صوبایي وزیر په خپل استعفا ورکړی ده. د جولای په 23 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی د صوبایي وزیر شاهد خټک د استعفا د یو نقل تر مخه نوموړی اعلی وزیر اعظم خان ته په لیکل شوی استعفا کې د الیکشن کمیشن د امر څخه ذکر نه دی کړی او دریزی خپل کړی چې هغه د خپل ذاتی مسروپیاتو په وجه د صوبایي وزیر په توګه کار ته دوام نشي ورکولی. تر دې وړاندې د جولای په 22 نیټه الیکشن کمیشن په دې وجه د شاهد خټک نه د استعفا غیستلو امر جاری کړی وو چې هغه په نوخار کې د یو سیاسي ګوند په جلسه کې ګډون کړی وو. خو بیا د شاهد خټک لخوا د اتوار په ورځ په خبر شوی یو بیان کې هغه دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې په نوخار کې ترسره شوی دغه غونډه د عوامي نېشنل ګوند یو انتخاباتي جلسه نه بلکې د ځایي ولس د مسلو د حل کولو په هدف رابلل شوی یو غونډه وه. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي وایي د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت ټول صوبایي وزیران د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري.
صوبایي په مرکز کې نگران حکومت جوړیږي نو دغه لپاره دا شرط دی چې دا به په مکمل توګه غیر سیاسي وي. دا به په انتخابي عمل اثر انداز کېدی نشي. د خیبر پښتونخوا نگران کابینه د 15 جماعتونو قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، مسلم لیگ نون او پسې جمعیت علما اسلام په شریکه د دې نمونه ټاکلې دي او هغوی ښکاره توګه دا خبره مني هم چې زمونږ دا منسټر دی، زمونږ دا منسټر دی. شاید خټک چې کوم دی د آرټیکل 224 ای خلاف ورزي وکړله، هغه لاړلې د عوامي نېشنل پارټۍ په جلسه کې شرکت وکړ او هغه په جال کې گیر شو. که دا جال لګرا تنگ کړلی شو نو یقین ساتئ د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نه علاوه یا د یو وزیر دوه نه علاوه دا ټول وزیران په دغه کې گیریږي.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د خپل ګوند صوبایي حکومت ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو د سپارښتنې وروسته روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شوی و او د اعظم خان په مشرۍ موجوده نگران حکومت قائم شوی و. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي اوس مهال په مرکز کې داسې خبرې هم روانې دي چې د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د پښتونخوا او پنجاب په نگران حکومتونو کې ځینې تبلیلیانې راوستلی شي.
خبرې اترې روانې دي چې څنګه مرکز کې نگران حکومت راځي نو زموږ د صوبه کې به هم دا ټول به ډی نوټیفای شي او دلته به بله کیبینټ به راځي چې هغه درې میاشتو دپاره به وي. صرف ټارګیټ به دا چې الیکشن وشي د هغې به سیاست سره هېڅ تعلق بنې.
یاد دې وي چې عمران خان په ټول هیواد کې د نوي عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند د حکومتونو ختمولو فیصله کړې وه، خو تر دې دمه نه خو نوي عام انتخابات شوي دي او نه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات شوي دي. خبریال او شنونکی سیف الاسلام سیفی وایي د عمران خان د دغه فیصلې وروستو د نگران حکومتونو په دور کې دا سیاسي معاملات نور هم پیچلي شوي دي.
یو خصوصي حالات وو هغه وخت د درې میاشتو بعد د الیکشن سره امکان نو اوس چې به کم د وفاقي حکومت لاندې کم نگران حکومت جوړیږي نو هغې سره به صرف درې میاشتې وي، هغه به صرف ډے ټو ډے نگرانی کول دي د افیر او شفاف انتخابات کول دي. اوس چې دی چونکې د الیکشن هلې ځلې روانې شوي دي او د هغې د ډیټس میټس هم خبر کیږي نو دې طرف ته خلکو توجه هم زیاته ده او میډیا هم چې دی هغه توجه ورکوي چې د وزراو د نگران وزراو هلو ځلو باندې نظر وسادت.
د الیکشن کمیشن لخوا د شاهد خټک نه د استعفا غستلو په اړه په خپور شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د ټاکنو کمیشن به د نگران حکومت هیڅ یو غړي ته اجازه نه ورکوي چې هغه دی په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د خیبر پښتونخوا د عامه روغتیا ادارې چارواکي وای چې په دغه روغتیا یا پبلک هیلت محکمې چارواکي وای چې په دې صوبه کې په وروستو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي له هغو ځناورو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبی روغتونونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانو وروستو ورخړي ول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې د یو وړي د مینه پس د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
د
ډاکټر ارشاد روغانی په خبره دا دوه ناروغان په تیرو دوه اونیو کې مړه شوي دي خو د نورو درملنه روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22مه مشال لیډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې د دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړې څانګه لري چې پکې هر ډول صحي سهولت موجود دی.
آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړل هغه قرنطینه چې دوی آیسولیشن هغه کې په سرور بیل بیل کمرې دي او د دوی وضعیت موسنه چې کوم دی هغه خطا دی چې د کدي کې د توخ یان دی له عمرې کم دی راکان چې یو پیسه قسم هم نه کوو منډي کې یا بار کې په قصاب وغیرہ نو دا منډي ته چرته لري واسطه نه مخ
د صحي کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د ویني او یا غوخي سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغي لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد، سر درد، د غاړې درد، ملا درد، د سترګو درد او درنا سره حساسیت کېدای شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اختر نه یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وي.
مونږ یو خو داسې وکړو چې مختلف علاقو باندې چې کوم انټری ایگزټ پوینټ دی په هر ضلع باندې د هغې باندې مونږ چې پوسټونه هغې باندې ولګو که نه د ډسټرکټ اډمنسټریشن په تعاون سره ځینې ډسټرکټونه داسې دي چې هلته خو آلریډي زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ول که نه باجاور شو او خیبر شو مومند شو زمونږ ساؤت وزیرستان شو او رگزی ایجنسی شو هلته بیا چک پوسټونه آلریډي شته هغې ته صرف د ویانې ورکو او سټاف لږ سره اضافي ریپیوټ هغه خو آلریډي روان دی او چې کوم انټری ایگزټ پوینټ دی په هغې باندې سروتا د سایبر میترین سپری کوي چې دا کم شینه چې د کانګو وایرس پلاویږي چې دا کم تاکونه ورته وایي څوک ټیکس ورته وایي څوک شینه ورته وایي سي نو دا سایبر میترین مونږ هغې لپاره کوو چونکې دا د کانګو بیماری کیریر دی.
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبه کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ځکه رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قربانۍ څاروي د سایبر میترین سپری نه پاتې شي. د نوموړي په خبره په دې اړه د پوهاوي کمپاین هم پیل کړی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو په پاکستان کې پر شوګر ناروغۍ د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي شمیرې ښایي چې په هغه هیواد کې د شوګر ناروغانو شمیر 3 کروڑ او 1.5 لک کسانو ته رسیدلی. د ادارې په خبره د 2019 او 2023 زیږدیز کالونو په موده کې د شوګر ناروغانو په شمیر کې 70% اضافه شوی. پاکستان انډوکراین سوسایټي په ملک کې د شوګر مرض په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلوي. په دې اړه د جولای پر 2020 پیښور یو غونډه وشوه. د دغه غونډې حال عظمت علي اشاره کوي.
د شوګر د ناروغۍ د مخنیوي او پوهاوي ورکولو غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان په شوګر ناروغۍ اخته دي. د اداره وایي چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 70% سیواواله راغلي. اداره وایي چې تر دې دمه پاکستان کې له 40 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړه شوي دي. د جولای په 2023 پاکستان انډوکراین سوسایټي د ډاکټرانو او د شوګر د مریضانو لپاره یو لارښود جاری کړ. د دوی په وینا کې ډاکټران او مریضان د دې لارښود تر مخه علاج کوي نو د دوایانو لګښت به کم وي او د درملنې نتیجه به خوي. په خبر کې د پاکستان انډوکراین سوسایټي لخوا د لارښود وړاندې کولو په لړ کې یو دستور تابع شو وا چې پکې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د طب زده کوونکو د دوایانو د کارخانو مالکانو هم ګډون وکړو. د پاکستان انډوکراین سوسایټي مشر ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا لارښود یې د ډاکټرانو د سیړنو پرانا کې جوړ کړي او د نړیوالو معیارونو مطابق دی. نو وړي زیاته کړه چې په ملک کې د شوګر په ناروغانو کې ورځ پر ورځ زیاتوالی راځي. نو غواړي چې د ملک ټول ډاکټران د شوګر ناروغانو ته د یاد لارښود مطابق درملنه ورکړي.
خلک ګرم مالدار نه دي، لو کاست میډیسن کم یو دي، هغه دې ورکړل شي. زموږ کم دونه زیات ریټ دی ورلد کې، موږ دریم نمبر باندې د ډایبټیس پریوالنس کې، موږ دا کومول شو کم از کم 7-8 خورا شوګر دا موږ بره روان دي.
لاسلورو کلونو د شوګر په ناروغۍ کې اخته د مردان اوسیدونکو عمران یونس مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د ډاکټرانو لخوا د علاج نه مطمئن دي، خو د دوایانو نرخونه زیات دي چې د غریبو خلکو د وس نه دي.
چې کوم مارکیټ کې اویلیبل میډیسن دي نو هغه خو اگر څه ایکسپنسیو هم دي خو بهرحال انجکټیبل فارم کې لا نه دي راغلي پاکستان کې یا نه دي انټروډوس شوی. ریګولر میډیسن دي هغه زه خورما دا هغه نه خو مطمئن هم سره کنټرول وي.
د شوګر د ناروغۍ د درملنې لپاره د لارښود اړوند کې لو په غونډه کې شریک ډاکټر فهیم الله مشال ریډیو ته وویل ک په دغه لارخونو عمل وشي نو مریضان به ډیرو دوایانو اغستو ته ضرورت نه لري. هغه زیاته کړه چې په شوګر مرز د بیلابیلو ورزشونو او زینو نورو طریقو کابو مندل کې دي شي.
اوس یو پیشنٹ ته ډایبټیک ته اور زلم مسلم دا پدې کې به مونږ د زړه ګولې وی، مطلب د بلډ پریشر ګولې وی یا د شوګر ګولې وی، چې هغه یو ټابلیټ وی هغه د درې مڼه کارونه کوي. دین علاوه د شانتي مریضانم وی چې هغه کم خپل وزن کموي، شوګر
شوګر یا شکرې ناروغي په بدن کې د انسولینو د کمی یا په سمه طریقه د انسولین تولید نه کېدو له وجې پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په دنیا کې د شوګر مریضانو شمیر خوښه 450 میلیونه دي چې اکثره د غریبو هیوادونو خلک دي. عظمت دي شاه مشال ریډیو پی خبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د جولای پر 14 د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو نږدې شپږو میاشتو کې په هغه صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او زور زیاتی 1490 پیښې راپور شوې دي. د راپور تر مخه په دغو ماشومانو کې د هلکانو شمېره زیاته ده. بلخوا د بشري حقونو اداره وایي په دې وروستو کلونو کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي دا هم وایي باید مور پلار د خپل لوبو پر زینو کې د خپل پام لاندې ماشومان وساتي. په دغه اړه نور تفصیل لفرخنده اسد ناورو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت یو ریپورت له مخې د روان 2023 کال د جنوري نه تر د جون د 15 پورې په هغه صوبه کې د ماشومانو هلکانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تشدد زور زیاتی او ناسمو رویو پیښې رپورټ شوې دي. خو په رپورټ کې راغلي چې ډېرې داسې پیښې هم دي چې هغه په رسنیو او یا په پولیس تاڼو کې نه دي رپورټ شوي. په ټولنیزو رسنیو هم د دغه رپورټ خپرېدو وروسته د ماشومانو د حقونو د کارکوونکو لخوا اندېښنا ښودل شوې ده. د مومندو ضلع نه د یو سرکاري سکول ریټایر استاد فضل دیان مشال ریډیو ته وایي مور پلار باید په خپله د خپلو بچو خیال وساتي او په سکول او مدرسه کې په باقاعده توګه پوښتنه وکړي.
یو پلار یا یو ګارنر یو مشر د کور څخه کوي چې هغه ماشومان هغه که سکول ته لیږي او که مدرسې ته لیږي، نو دا څنګه په کار کې دا ماشوم ما سکول ته ولېږه، گورنمنٹ سکول دے یا پبلک سکول دے، پرائیویٹ سکول دے یا دا مدرسہ دا یا جماعت دے، بلکہ اگر حال تا ہم دا نظر دلانی ساتل پکار دے، لیکن چنن سبا پر یہ معاشرہ کے حالات اگر شانتا ندی لکا سنگ چی دے خو مسلمان دی خاص کر زمان پر وطن کی دلتا حالات مطابق دا بار با نظر ساتے او دا باہر کے نظر داتے.
فضل دیان استاد وائی پا ہاگا وقت کی دا خپل کار سرا سرا دا خپل بچو تعلیم او تربیت تا خاص پام کریو.
دو ما کار روزی داو دا بار کورن باہر مواقل کا دا کنٹرول دلال پو جا مقصاتا نو اگر ما شمار بچی دا سکول نران نو بیدر ان کو خواہ کے یو مدرسہ و اپنے بیبا ما دا پاگی بانی بینی سے اچھیر دے مدرسے تلاک شید مدرگار ما خام دے ورگار چین کی الحمدللہ آگئی کی دا سوو سا پوری دا سے بد کردار سڑے خود پاکستان پیدا کرے آگے درو کسان چکم دینا انجینئرنگ کو آگے جنہیں چکم دینا آگا ماسٹر کو سر چکم دینا حفظ کو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو د وزارت په رپورت کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی په 55% پیښو کې گاونډیان، 22% کې ناشنا خلک او 14% کې خپل خپلوان ککړ دي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن یو پخوانی کارکوونکی وقار احمد وایي مور پلار زیاتره داسې فکر کوي چې ګینې ماشوم ته آشنا یا پیژنګلو کسان څه زیان نشي رسولی.
ماشومان ابیوز کیږي هغه خپلو د لاسه یا د ګاونډي د لاسه یا د مادي ریلیټیوز د لاسه نه، یا مطلب لګیا د رشتہ دارو یا مرګرو یا
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د تیر کال د یو رپورټ له مخې چې وایي د 2023 کال یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې لږ تر لږه 180 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 93 پیښې او د جسماني تشدد 10 پیښې شامل دي. په هغه رپورت کې هم ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه کې رپورت شوې دي چې پکې په مدرسو او د کار په ځایونو کې د تشدد زیات پیښې مخې ته راغلي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو غړی قاری محمد یوسف مشال ریډیو ته وایي باید کورنۍ پر هلکانو ماشومانو هم هغه سي نظر وساتي څنګه پام شي ماشومانو جنکو ته ورکوي.
تربیت سره متعلق خبره ده نو پوری چې داسې سړی غږې ته بلوغ ته نه رسېدلی او بلوغ یوازې نه دغه وخت سره هم سړی ګډوډ کېږي چې داسې پوخ لکه دی وخت سره زمونږ 18 کاله دي د نادرا او د شناختي کارډ چې د دې نه مخکې خو دي داسې بل وطن ته تلل لکه د پاکستان کې پنجاب سي دي ته د پنجاب والا تلل یا د زمونږ د دغه خیبر پښتونخوا نه پنجاب ته تلل یا ګوره دي داسې د تبلیغ والا چې دوم دا چې یو ماشوم هغه په دوی سره فیروزه کې ځي نو محرم به ورسره وي او دغه شان چې ماشومان هغه خپل سر ته پرېږدي نو څوک یې پرته کې دوکه کې څوک دوکه کې څوک نشیان کې څوک زین او غلا منډې واوړي څوک زمونږ د وطن کې پخا دا خلکو به دا واړه پټول بیا به مزدورۍ کولې بیا به پرې کارونه کول هغونه به بیا خپل وطنونه روپ شي.
بلخوا د پیښور په یو مستری خانه کې کارکونکي 14 کلن اصغر خان وای ته مجبورۍ نه کار ته راوتلی دي. د بشری حقونو کارکونکي وای د جنسی تیری ښکار د یو ماشوم پر ذهن د دغه بد پیخي اثرات ټول عمر وي. په پیښور کې د ماشومانو یو ډاکټر نوران افریدی مشال ریډیو ته وای د جنسی او بدنی زور زیاتی ښکار شوو ماشومانو باید ذهنی او نفسیاتی علاج وشي چې دوی خپل عادي ژوند ته راو ګرځوي.
منیج اثرات دوی ذهنی توازن چې دغه بیلنس پاتې کیږي او دین دا چې دغه ماشومان چې دی د یو مایوسی طرف تلاړ شي د دوی د ډیسیژن اخیستو چې کومه پاور دی هغه ختم شي او دین دا دی چې د دوی په صحت باندې ډیر زیات اثر پروځي او ورځ په ورځ لکه میډیکلی یا جسمانی طور باندې تاسو پښتنه وکړله د دوی په وزن کې کمی راځي او دوی انیمک کیږي. هغې بنیادي وجه دا وي چې دوی سټرس اخلي او په سټرس کې دوی پراپر خوراک نشي اخیستلی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وای چې د ماشومانو هلکانو جنکو د ژوند او حقونو د تحفظ لپاره د حکومت په مرسته د پوهاوي مهم هم اپیل کړي.
موږ دا خبره کوو دا غوښتنه کوو چې په پریونشن باندې په مخنیوي باندې کار کول پکار دي. پیښې مخې ته نه راځي د هغې لپاره تیر کال کے پی گورنمنٹ یو پروینشل اویرنس پلان جوړ کړو چې په هغې کې په عمومي توګه باندې د شعور او آگاهۍ او بیدارۍ پروګرامونه وټاکلی شو.
په پېښور کې د تعلیمي چارو پو او د خیبر پختونخوا د نیجي سکولونو د اتحادی مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وایي باید مور پلار خپلو ماشومانو ته زیات وخت ورکړي.
خبره بالکل صحیح ده. زمونږ زیات تر فوکس دی چېرې ماشومان جنکۍ یا ماشومان زمونږ دا اړخ ته ډېر خیالي دا بل سیټ خو پکې اوس نوی انټروډوس شو نو دې سیټ ته حقیقت دی چې د خیال هم نه د مور پلار او دې وخت توجه هم نه ورکوي. غټه خبره دا چې زمونږ نن سبا چې دا معاشره زمونږ خرابه شوه نو مور پلار خپل بچو ته ټایم نه ورکوي چونکې څه خو فاینانشلي مسایل دي او سره خیال دی د مور پلار چې به زما بچی ساري سکول ته ځي او واپس راځي. چونکې زما خپل هم یو تعلیمي ادارې سره تعلق دی نو موږ لا ډېر کم مور پلار راځي چې یاره د سکول په باره کې لږ ډېر اویرنس والي چې د سکول څنګه دی د دې سټاف څنګه دی د دې پرنسپل څنګه دی. دویم نمبر زمونږ سیکنډ نمبر راځي دا مدارس چې کوم دي نو مدارسو کې هم لکه نو هلته هم دوی ته پکار دي چې یاره لاړ شي او کم از کم دغه د کم ماشوم چې د ده بچی سبق وایي په جومات هلته هم پکار چې دی دا خطیب سره یا کم د ده بچی ته سبق ښایي هغه سره لکي نو څه نه څه ته بس آیډیا ملو شي.
په پاکستان کې په تیر 2022 کال کې د جنسي تیریو ضد قانون جوړ شوی و چې تر مخه یې پر ماشومانو جنسي زیاتی کوونکو ته د مرګ یا د عمر قید سزا ورکول کیږي. دا شان د قومي شناختی اسنادو د ثبت اداره نادرا هم په جنسي تیریو کې ککړ کسان په ځانګړي لیست کې اچوي.
تاسو مشال لري د وګړي اوبدونکو په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالی لاس ورغلي ول خو اوس چې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاس تر اوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال لري اروپا میشتو پښتنو ته په ورپېخو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړې ویډیوي او راډیوي راپورونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برېتانیا میشتو پښتنو په اړه راپور وړاندې کوي چې لاس تر اوړنې لري.
اجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا درې څلوېښت کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ نو خالي لاس و او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه خو نن په همهغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو وړومبی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 12 غنټې د ورځې کار کولو شپږ ورځې کار کولو. درې سلو کاله ما به فیکټریانو کې کار کړی ده هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړه ده د ټروزر جین ټروزر والا نه هغه یو کال دوه کاله ما وشلوله خو څو پیدا پکې نه شوله نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل او هلته مو یو څو مشینونه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لوپې پیدا مینه اوس خو موږ سره زموږ د الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې ما کاروبار کې دوه یا درې لکه پیسونه موږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نوازی پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی، بلکې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی، قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یوه ګټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوی ده.
دا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه، مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماری دي، مثلا واده نه کړی دي نفر سره او د دې اولاد وشي، مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې، بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یو سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډسکریمینیشن باید نه، باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د ماشوم پلار، بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی، تنکای ځوان چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ، د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې شو او نن دومره تکړه شوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلارې جوړ کړه. د چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تللی نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هیواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د لیل بی ډیګري د دې ځنه وکړم، خو هغه وشوه، ډېر په خواري وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، په هغوی پوهېدل، په کتابونو پوهېدل، په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه و چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه و راغلی چې خدای پاک به ماله دومره مدد وکړي، امداد راکړي، دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یو ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو او د خپل او د نورو چې څه مسئلے مسائل وي هغه به عدالتونو ته وړي او ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغو پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا در 50 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و، خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار بلی چې ما کړ دی، صفائی نه شروع کړ دی، بسونه چلول دی، ٹریفک چلول دی، ٹرینونه چلول دی، هر قسم کار چې دی ما کړ دی مجبور پاله، لیکن تعلیم والا ډیر زیات شوق دی. مله موقع ملا شله 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس، نو نن دی مورګن سٹین انویسټمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ډایریکٹر.
د نورو بهرانیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي، که هغه کاروبار دی، که تعلیمي ادارې، که کارخانه، که رستورانونه او که عدالتونه، که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان هم شته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابۍ سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې یا اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم، زما ټریول بزنس و، ما سیکیورټی فرم کولاو کړی و، سیکیورټی ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله، نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ما ته راکړه که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ما ته شانه راکول.
د مشال اډیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.